أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ بقره 211 آیات ته دغه آیات کریمه شان نزول دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریا واستول، یو سریا بلل کیږي یو غزا د جنگ و هغه اراده او هغه ټولی ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وي، یعنی یو جماعت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو مقابلې ته وتلی وي، که جنگ سوی وي او که نه یې سوی، و دې ته غزا ویل کیږي. مثلا د حدیبې غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 1500 صحابه و مکې مکرمې ته د عمرې لپاره تلی، ناببره د کفارو مقابلې ته اړ شو. که څه هم بیا روغه جوړه وسوه او جنګ ونه شو، خو بیا هم دې ته د حدیبې تړون هم ویل کیږي او د حدیبې غزا هم ویل کیږي. او سریا بیا دې ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو جماعت واستوي، لږ یا ډېر 40 کسان یې هم واستولي دي، 100 یې هم واستولي دي، 300 کسان یې هم واستولي دي. داسې یو جماعت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو د مقابلې لپاره واستوي او خپله به علیه السلام ورسره ملګری نه و، دې ته سریا ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریا واستول. دغه سریا مشر عبدالله بن جحش و، او د دې د پاره یې هدایت وفرمایه او ورته وویل چې تاسو به ولاړ سئ وادی النخله، دا د یو ځای نوم دی، وادی النخله دا د یو ځای نوم دی، او په دغه ځای کې به تاسو تم سئ، د کافرانو یوه قافله را روانه ده، تاسو به د کافرانو سره مقابله وکئ او مالونه به ځینې راوړئ، دوی به څوک ووژني او څوک به ونیسي. عبدالله بن جحش سره د خپلې ټولۍ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ور امیر کړی و، د هغې ټولۍ سره یو ځای روان شو. کله چې وادی النخله ځای ته ورسېدی، د لږ یا ډېر انتظار وروسته هغه قافله د کافرانو راغله. عبدالله بن جحش په خپل قومنده او په خپل امر سره پر هغه قافله باندې حمله وکړل، کافرانو کې څه ووژل، مالونه یې په غنیمت ځینې راوړه، مدینې منورې ته. دغه جنګ چې د عبدالله بن جحش سره د خپلې ټولۍ د کافرانو سره کېدی، د څلورمې خور وروستۍ ورځ او د خدای تعالی د میاشتې لومړۍ شپه وه چې د څلورمې خور دیرشمه یعنی اخره ورځ شي او د خدای تعالی د میاشتې اوله شپه شي. څلور میاشتې محرمې وې، دا تر اسلام مخکې کافرانو په دغه څلور میاشتو کې جنګ نه کوي، چې یوه میاشت رجب المرجب یعنی د خدای تعالی میاشت وه، یوه ذوالقعده یعنی د میانی میاشت وه، یوه ذوالحجه یعنی د لوی اختر میاشت وه، او یوه محرم الحرام د حسن حسین میاشت وه. دغه څلور میاشتې په دې کښې محرمې وې، بیا د اسلام په راتګ سره هم دغه میاشتې محرمې وبلل شولې. په دغه څلور میاشتو کې جنګ بند و، هیچا په چا کار نه درلودی، چې هر څومرې بدۍ هر څومرې مقابلې به وایي او دا هغه قوم مخته به چیرېدله چې د دوی ورسره به دي و چا جنګ نه ورسره کوي. نو دا چې د خدای تعالی د میاشتې په لومړۍ شپه باندې او څلورمې خور په دیرشمه یعنې په اخره ورځ باندې جنګ وشو او کافران پټ شوه، مالونه یې واخیستل شوه، یو دم یې پروپاګند شروع کړي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي زه پر ابراهیمي ملت باندې یم، ته وګوره هغه محرم میاشت دی چې زموږ د ټولو سره وعده ده چې جنګ به نه سره کوو، دغه دی په محرمه میاشت کې جنګ وکړي، دغه دی په محرمه میاشت کې موږ ووژلو، زموږ مالونه یې واخیستله، او دا خلک خو نعوذ بالله دا پر وعده باندې وفادار نه دي، دا بد خلک دي، دا د خپلو ګټو لپاره هر څه کوي، او دې ثواب ته نو پروپاګند یې شروع کړي، څه چې به پر زړه ورتلله او څه چې به چا ورښودل هغه یې ټوله ویل. دغه پروپاګند چې تر مسلمانانو پورې راورسېدی، د مسلمانانو په زړه کښې یو دم خیره پیدا شول چې دا به یقینا موږ د ثواب پر ځای باندې ګناه کړې وي، په محرمه میاشت کښې به مو جهاد او جنګ کړی وي، خلک به مو وژلي، وینه به مو توی کړې وي، داسې کار به مو کړی وي چې هغه به جایز نه وي. نو راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، دغه شهر الحرام یا دغه محرمې میاشتې زموږ د اسلام په دین کښې ستا او که یا کوي، نو کومې میاشتې دي او که چیرې موږ غزا کړې وي، آیا زموږ دغه غزا چې موږ کړې ده په دې کښې موږ نه را عذاب شته چې په دغه محرمه میاشت کښې مو جنګ وکړي؟ په دغه محرمه میاشت کښې مو د کفارو څخه مالونه په غنیمت راوړل؟ الله جل جلاله دغه آیات کریمه نازل کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې په کښې څو خبرې وښولې. یوه خبره دا په کښې وښول چې دا معلومه خبره ده، یقیني خبره ده چې په شهر الحرام کښې جنګ کول لویه ګناه ده، په دې کښې شک نشته. یوه خبره خو دا ده چې مسلمانانو چې کله جنګ کړی دی هغه په رجب المرجب کښې نه دی سوی، هغه جنګ د څلورمې خور په وروستۍ ورځ باندې سوی دی، په محرمه میاشت کښې نه دی سوی. د محرمې میاشتې د لومړۍ ورځې څخه یعنې د رجب المرجب اوله او دوهمه بیا ځه تر پایه پورې دا محرمه میاشت ده، په دې کښې جنګ نه دی سوی. یوه خبره خو دا ده. دوهمه خبره دا ده چې ښکاره خبره ده چې په محرمه میاشت کښې جنګ کول لویه ګناه ده، اما کافرانو چې کومو نارواو ته لاس اچولی دي هغه دا چې د الله پیغمبر یې د مکې معظمې څخه په زور ایستلی دي، او د الله د پیغمبر امتیان پاک مؤمنان با همته مؤمنان دا یې د خپل خوږ او مالوک وطن څخه شړلی دي، ساخستی دي، مالونه یې ځینې ګرځولي دي، او دوی یې وهلي دي، شهیدان کړي دي، اولادونه یې ځینې ګرځولي دي، او په مکه مکرمه کښې یې وینې توی کړې دي، په مکه مکرمه کښې یې درې سوه شپېته بوتان ایښي دي. دغه ګناهونه چې دوی کړي دي دا تر هغه ګناه چې په شهر الحرام کښې جنګ کول دي تر هغه ډېره لویه ده. که چیرې د دغه دوو ګناهو مقابله سره راسي، نو دغه په شهر الحرام کښې د یو څوک جنګ اختیار کړي، خو د دغه لویې فتنې مخه دې ونیسي. لویه فتنه څه شته؟ په حرم شریف کښې شرک کول دي، د الله دشمنان چې هغه بوتان دي هغه په حرم شریف کښې ایښول، دا ډېره ستره ګناه ده، دا فتنه ده، دا شرک دي، دا تر جنګ هم لویه ګناه ده. او الله جل جلاله مسلمانانو ته تسلیت وفرمایه چې دا خو ښکاره خبره شوله چې په شهر الحرام کښې جنګ منع دی، او دا خبره هم ښکاره شوله چې په شهر الحرام کښې جنګ کول ګناه ده، اما د دا دومرې لویو ګناهونو او دا دومرې لوی فتنې پېښېدل دا تر هغه لا لویه ګناه ده. خو دا خبره تاسو واورئ اے مسلمانانو، اے مؤمنانو، د الله د دین پیروانو، چې دغه کسان که تاسو ته دغه پروپاګند کوي او دغسې اوازې کوي، دغسې بهانې کوي، دوی رښتینی نه دي په دې خبره کښې. دوی که شهر الحرام وي که غیر شهر الحرام وي، دوی به ستاسو سره جنګېږي، تر هغه مهاله پورې به ستاسو سره جنګېږي، تر هغه مهاله به تاسو د وطنه شیړي، ستاسو مالونه به اخلي، ستاسو وینې به تویوي، تاسو به شهیدانوي، ستاسو د کورنیو غړي به شهیدانوي، تر څو چې تاسو د خپله دینه واړئ. اصلا د دې دښمني ستاسو د دین سره ده، دغه د اسلام دین دوی ته د زغملو او د منلو نه دی. نو که چیرې تاسو د دوی پر لاره باندې ولاړ سئ، د دوی خبرې وبهانې او د دوی غوښتنې ومنئ، نو دوی تر هغه مهاله تاسو نه پرېږدي تر څو چې تاسو یې د دینه نه یاست اړولي. خبردار اوسئ، تاسو پر خپل دین باندې محکم او ټینګ ودرېږي، د دې پر خبرو غوږ مه نیسئ، ځکه دی تاسو د دین څخه اوښتل غواړي، او هر څوک چې د دین څخه واوړي الله جل جلاله فرمایي و دا کس لپاره په ژوندانه کې چې هر څه به دوی وي هغه لیکلي دي، او نیکي چې هر څه کړي دي هغه له منځه ځي. که چا سل غذاوې کړي وي، په سلو غذاوو کې ګډون کړی وي، سل واره د الله په لاره کې زخمې شوي، سل واره د الله په لاره کې پیسې مصرف کړي، په کلونو کلونو عبادت کړی وي، روژې یې نیولي او صدقات یې کړي وي، کله چې دی کافر شو هغه ټوله نیکي یې له منځه ځي. دا د سلو غذاوو ګډون، سل واره زخمي کېدل، دا ټوله ثواب یې ولاړ، او دا هڅه نیکي چې کړي دي دا ولاړ دی، او هغه بدۍ چې دي هغه پسې لیکلي دي. نو خبردار اوسئ، دی تاسو د دین څخه اړول غواړي، او د دین څخه اړول دومره ستره ضربه او دومره ستره ضایع ده چې د هغه اندازه بیان نه کیږي. هر څه نیک عمل چې دي ټوله له منځه ځي. دغه څو شیان الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې فرمایي، او څو پیغام ټول امت ته پکې پراته دي چې دغه آیت ترجمه کړو، هغه بیا خبره کړو. الله عز وجل فرمایي ويسألون سؤال بوكي داغ مؤمنان أو داغ صحابة كاستاسخ عن الشهر الحرام دا شهر حرام سخ، يعني هاغ مياش دي چه اغا محرم دي چه جنگ تول فكش حرام دي ده هو مياش دي سخ وبشتن استاسخ. يسألون سؤال بوكي داغ صحابة كاستاسخ عن الشهر دا مياش دي سخ الحرام، هاغ مياش چه فاغك چه جنگ تول حرام دي، عن الشهر دمياش سخه الحرامي شاغ حرامي قتال جنگ فيه بدغ مياشتي، هاغ مياش چه جنگ كون فكش حرامي دهاغ مياش پشتن بستا سخه وكي چه دهاغ مياش تنگ ده جنگ كون فكش روا دي كنه دي فكش روا. قل تورتوا اي پیغمبر قتال جنگ كون فيه بدغ مياشتي كبير لوي گنا ده، مگر ده خبر واورا. وصد عن سبيل الله وصد من عتول دخلق عن سبيل الله دلار سخد الله جل جلاله، كتوك دا كار كي چه دا الله دلار سخد خلق را گرزي دا يياو، وكفر او كافر جوڑ دل بي فدي الله سر دا يدوا، والمسجد الحرام او من عتول دا مسجد حرام سخد دا والمسجد الحرام دا تروغ وصد عن سبيل الله لاني دي اغصد وصريش ودر كيشه، او منع تولد مسجد حرام سخا دا يدري، وإخراج أهله او استل دا أهل دا دي مسجد حرام شعغ ممنان دي مكي والدي ومكا مكرمك وسيدل منه تردغ قنا أكبر دير الويد عند الله فنيز الله جل جلاله. معلومة خبر دا شيف الشهر حرام كي جن تول دا حرام دي، فديك شك نزد لو يقنا دا، اما دا خبر واورا چې د الله د لارې څخه یو څوک خلق را منکی او په الله باندې کفر کوي، د مسجد حرام څخه خلق منکی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه صحابو عمره تسلی دی منع کی، او خلق د مکه مکرمه څخه باسي د اسلام په وجه باندې، د الله په نیز دا ګناه تر هغه لوی والفتنة او شرک چې دی اکبر دا ډیر لوی دی، ازروی بجه من القتل تر قتل تر جنگ دی دا جان خبره کی، اما دی خپل په مکه مکرمه کې 318 بوتان ایشی دي، دا 318 بوتان دا شرک دی، دا شرک تر قتل یعنی تر جنگ کولو ډیر لوی ګناه ده. الله عز وجل او صحابه ته فرمایي و تاسو خبر اوسی، د دې پر خبرو پر بهانو پر غشتونو باندې غوږ مږدې، ځکه د دې اصلا ستاسو سره مخالفت په دین کې دی، او دې به هیڅکله خپله مقابله پرې نهږدي. تاسو به د وطنه هم شړي، تاسو به د حرام څخه هم منع کوي، تاسو به وژنې هم، ستاسو سره به جنګ هم کوي، تر هغه وخته پورې چې دوی خپل هدف لاسته راوړي. هدف یې څه شی؟ ستاسو د دین څخه اړول. ولا يزالون هميشه بيدي يقاتلون في جنگ بكيكم استاوسر اي مسلمانان حتى تراغ وقت كوري يردوكم چتاوس بيت وگرزي عن دينكم ددين سفستاسو تراغ محال بدر سر جنگيشي چتاوس بيت دخل دين يعني الاسلام سخ وگرزي وكفرتا ان استطاعوا كچير ددي طاقت وسي كددي توان وسي تاسو بدر دين سخ واړي. او خبردار اوسی کچیر یو سو کوای چې د دې د مقابلې سره ځان خلاصول غواړم مو جن ته ور اوړم الله وی دا څه ساده خبره نه ده او من هر هغه څوک يرتدد چې وګرځي شي منکم ستاو څخه عن دینه د دین څخه خپل فیموت پس مرسی او حال دا یو دی کافرون کافر وی فاولائک فاستغفر کسان چې دی حبطت خراب سل اعمالهم عملون د دې په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې چې کوم نیک عملونه کړی دي هغه ټول له منځه ولاړل او په آخرت کې به د ثواب څخه بې برخې وي و اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار ملګری د اور دي خاوندان د اور دي هم دی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه پر همیشه وي دا الله عز وجل و صحابه و تهدایت و دی او دا خبر ایو تو شده یو تفسیر لکلی دی چه پتاق از آیات کریمه که و مسلمانان تو سو پیغامات پراتی دی یو پیغام پکشدا دی هر کل کچیر یو مسلمان دا دو گناه و سر مخصو و دا سی بکیچ اغا سپک گناه با اختاری دا اغلو یو گناه سخ با مخ کرسی دا مثال پر دول بندی یو شاگرد از ما سخ پشتن وکرلا او راتوی ویده چې په کور کې زه ورونه لرم او هغه ورونه مې ودو والا دي زه کور ته نه ورځم غواړم چې ستر وکم آیا د دې ورندارګانو څخه ستر شته مال هو ستر لازم او هیڅ کله ورندار ته جایز نه ده چې خپل مخ لیورته ښکاره کړي ستر کول د لیور څخه د اکا د زامونو څخه د ماما د زامونو څخه د خاله د زامونو څخه د اخښو څخه دا فرض دی دا مزموش په ټولنه کې رواج دی چې وایي د لیور څخه ستر نه کیږي یا د اکا د زوی او د خاله د زوی او د ماما د زوی څخه ستر نه کیږي یا د اخښو څخه ستر نه کیږي دا داسې ستر نه کیږي لکه یو عامه په کوڅه کې چې یو ښځه روانه وي د هغې ستر ستا څخه فرض دی د دغه کسانو چې نومونه یم یاد کړه د دې څخه هم ستر فرض دی لازمی خبره نو بیا یې ماته وویله چې زه خو ستر کوم کور ته نه ورځم خو مور راڅخه ناراضه ده هغه وایي ته به حتمن کور ته راځې او دا راته وایي که چیرې ته کور ته نه راځې او دغه کیسه او سلسله ته شروع کړې وي نو زه ستا څخه ناراضه یم بیا زه ستا سره خبرې نه کوم او ته به نه بیا زما روغبړ ته راځې او سخته بهڅه ناراضه یم اوس نو زه څه وکړم که کور ته ورځم نو خو بې سترې راځي او که کور ته نه ورځم نو خو مور را څخه ناراضه کیږي د مور عاق ده هم لویه ګناه ده نو بیا ما دا ورته وویله چې دلته خو دواړې ګناوې راغلي دي البته د مور عاق دا ډېره ستره ګناه ده او ستر موضوع چې ده د دې لپاره په شریعت کې یوه طریقه راغلې ده چې څو ورونه ګډ په کور کې اوسېږي او دوی هر یو د دې توانایي نه لري چې په جلا جلا سرای کې واوسېږي د دې لپاره د علما اکرامو داسې فیصله ده چې دا خلک دې ګډ په کور کې ګزاره وکړي البته هر نارینه د دې څخه چې کور ته ورځي بې ږغه او بې ټوخه دې نه ورځي او هغه ښځه چې کله په کور کې اوسېږي کوشش دې وکړي حجاب دې وکړي او د خبرو کولو او یا هغه مهال چې نامحرمه چې هغه لیورونه دې په کور کې وي د سرای ګرځېدلو څخه دې مخ وګرځي دغه څه جزیات یاد کړي دي نو د دې لپاره یوه لاره شته او د مور د عاق لپاره خو نو لاره نشته نو ته داسې وکړه دغه لوی تاوان مه کوه دا کوچنی تاوان وکړه او هغه د لوی تاوان څخه ځان وساته په هر صورت باندې دا یو مثال و چې ما تاسو ته ووایم تفسیر شریف لیکلی دی وایي که هر کله یو مسلمان د دوو ګناو سره مخ شو او چاره نه وځینې نو حتما به سره مقابله کوي هغه ګناه چې لویه ده هغه به پرېږدي او هغه کوچنی به یې اختیاروي لکه مسلمانان چې په شهر الحرام کې د کفارو سره مخامخ شو جنگ کولو ته مخامخ شول دا چې هغه مشرکان وه هغه شرک کاوه او هغه قتل کاوه هغه خلک د الله د دینه سمانه کول دا ډېره لویه ګناه وه تر دې چې په شهر الحرام کې جنگ وشي نو ځکه دوی جنگ وکړي د دې ګناه څخه ځان وساتي او همدا ډول دوهمه خبره دا ده چې هغه مفسر لیکلی دی چې دا د الله جل جلاله فیصله ده چې هیڅکله کافر د مسلمانانو سره دوست نسي جوړېدلی ځکه دلته مخالفت د دین دی تر هغه مهاله چې یو مسلمان د کافر سره په دین کې یو رنګ شوی نه وي تر هغه وخته پورې د کافر د مسلمان دوست نسي جوړېدلی دوستي او موالات د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې قطعا نشته البته یو مسلمانانو ته جایز ده چې د کفارو سره د معاملاتو لپاره د امن لپاره څه تړونونه وکړي او د رانیولو خرڅولو لپاره د تجارت لپاره تړونونه وکړي، اما لیکن دوستی او حقیقي د مسلمانانو د کافرانو تر مابینځ نشته، او مسلمانان ته تر ابده دا پکښې پیغام دی چې دوی به د کفارو سره په هېڅ صورت باندې دوستي نه کوي، ځکه هغه ستاسو دوستان جوړېدای نه شي. الله خبر به راته بس آیات ته راځو. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، په دې آیت کریمه کې هم د صحابه و تسلیت دی. صحابه و چې کله دغه مخکنۍ آیات کریمه واورېدې نو زړه یې ښه شو چې موږ په محرم الحرام کې جنگ نه دی کړی او موږ ګناهګار نه یو. دغه په وادی النخله کې چې جنگ شوی دی د کفارو سره، پر دغه باندې الله موږ ته عذاب نه راکړي. اما دا شک یې په زړه کې پاتې و چې الله خو عذاب نه راکړي، د عذاب څخه خو خلاص یو. دا شی چې موږ لره به سبا پر دا جنگ وي که به نه وي، موږ خو زحمت وایستي، تکلیف مو وایستي، او تصادف په دغسې محرمه میاشت کې وموشتو، نو سزا خو الله نه راکړي. دا خو مو باور شو په هغه مخکې آیات کې راته ثابته شول. دغه سړی چې موږ وغالل د دې لپاره به ثواب وي او که به نه وي. الله عز وجل په دې په آیات کریمه کې د ثواب وعده ورسره وفرمایل چې هر څوک جهاد وکړي، د الله په لاره کې و هجرت وکړي، زحمت وباسي، هغه د الله د ثواب امید لري. الله ثواب ونه ورکړي خالي لاس یې نه جوابوي. ځکه الله عز وجل فرمایي ان بشک الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي، او الذین هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دي، وجاهدو او جهاد یې کړی دي فی سبیل الله په لار کې د الله جل جلاله، اولئک دا کسان چې دي یرجون امید لري رحمت الله، د رحمت الله، د مهربانۍ د الله جل جلاله، والله الله جل جلاله چې دی غفور نجات بخشن کی دی رحیم نجات مهربان دی. الله عز وجل بخش کی او الله جل جلاله رحم لرون کی دی. الله عز وجل هیڅ کله پر تاسو باندې داسې تکلیف نه مسلطی چې تاسو د زحمت الله د رضا لپاره وګڼئ او خالی لاس یې ولاړ سي. نو یقینا ستاسو لپاره ګټه شته. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دغ آيات كريمة أو دبقارو ددو غطو أو لو يقناو فعلا نازل سوي دي دغ دوي لو يقناو چه تر إسلام مخي خرا دير عام بي هوا قنا شراب تشلو أو بل قنا آغا قمار كولو دا پتیک شدیر رواج بي شراب بيهم دير دير تشل او دا خمار به هم ډیر ډیر کاوه. دا خمار کول او شراب تشن دا دواړي د انسانانو د ژوند د تباهي په معنا باندې. کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په تدریجي ډول پر دې باندې هدایت راتلل، حتی تر داسې اندازې پورې چې اخر دا خمار کول او د شراب کول قاطع حرام وګڼل شول، تر داسې اندازې پورې حرام وګڼل شول چې شراب دا نجس وګڼل شول، داسې نجس وګڼل شول چې نجاست یې غلیظه وبلل شو. که چیرې یو درهم قدر د چا په کالو باندې پراته وي، لمونځ یې نه دی سي، تر داسې اندازې پورې نجس وګڼل شول چې څوک شراب وڅښي او شهیدان پر تیر سي، اتیا دورې په شریعت کې حد ورته وټاکل شو، داسې سخت حرام وګڼل شول. نو دغه آیات کریمه چې دی دا د شرابو د حرمت په اړه نازل شوی دی او د خمار د حرمت په اړه نازل شوی دی چې تر اسلام مخکې په کفارو مشرکانو کې خورا ډیر رواج و دغه شراب څښل، خمار کول. بیا چې د اسلام دین راغی، ځینې کسان چې نوي د اسلام دین ته راغلي وه د هغو سره به هغه عادت لی، نو الله عز وجل د آیت کریمه پر علیه السلام نازل کی او علیه السلام ته یې وفرمایل چې دوی به ستا څخه د شرابو په اړه پوښتنه وکړي. تو وایا چې په دغه شرابو څښلو کې څه ګټې شته او تاوانونه یې ډېر دي. ګټې یې څه شتې؟ ګټې یې دا دي چې خلک شراب څښي د یو ګړې لپاره خوند پر اخلي، دغه یو لږ خوند اخیستل او دا یو لږ لذت ترلاسه کول او دغه عادت برپایه ساتل، دا یو لږه ګټه ده انسان ته په ظاهري فکر باندې. ځینو صحت د بدن هم یاد کړی دي چې د شرابو څښلو سره د بدن صحت هم وي او تاوانونه یې ډېر دي په دنیا او په آخرت. نو هغه شی چې تاوانونه یې ډېر وي تر اندازه وتلي وي، نو د داسې شي څخه ځان ساتل لازمي دي. همدا ډول خمار کول چې د ټولنې هغه اصلاح او هغه صمیمیت و نزاقت له منځه وړي، په دې کې هم سترې ګناوې دي. لږه ګټه به وي چې خوند به وي، عادت به وي، رواج به وي، اما لیکن تاوانونه یې ډېر دي. نو په دې وجه باندې تاسو د شراب څښلو
او کمار کولو څخه پکلک ځمونه وساتي. او بل خبره دا ده چې دغه شراب چې الله عز وجل منع کړی دی په قران کریم کې احادیث هم ډېر پکې راغلي دي او داسې نجس ګڼل سوي دي چې یو درهم قدر کچیر و جامع ته ورسیږي نو دغه جامع باندې لمونځ نه دی روا. داسې نجس ګڼل سوي دي چې د پسه غوایي اوښ دا حیوانان چې غوښې خوړل کېږي د هغه تر بولو هم سخترین مرتاد نجاست خفیفه نه دی بلکې نجاست غلیظه دی او په خوړلو سره اتیا درې پر یو چا باندې حد لازمیږي. او په اوس زمانه کې دغه الکحل ورته وایي دا خورا عام سوي دي په ډېرو شیانو کې استعمالیږي. په دغه اړه باندې هم احتیاط کول پکار دي ځکه دا ځینې مشروبات چې نوي راځي هلته لیکلي دي 15% او 3% الکحل او یا یو رقم عطر راځي عطر تیار یا سینټونه ورته وایي په دې کې هم الکول ګډوي د فشار لپاره. د دغه شیانو په اړه باندې زموږ د علمای کرامو اوسنی تحقیق داسې دی چې دغه سینټ یا عطر دا جائز دی د دې استعمال پروا نه کوي که څه هم هلته دا شی یقیني دی چې یو اندازه الکول په ګډ دي په جیب باندې. یوه وجه دا شی ده چې د الکول اصلا په خپل ځان کې ډولونه لري ایتال او میتال الکول ورته وایي. او بل خبره دا شی ده چې دغه الکول چې دی دا څو ماده دننه په خپل ځان کې لري خصوصیات لري. هغه کمپنیانو والا چې کله د الکول په دغه عطر باندې ګډوي دغه عطر یا په اصطلاح دغه الکول دا یوه ماده په ځان کې لري چې هغه راپارونکې ماده ده. دی دغه الکول تجزیه کې دغه پارونکې ماده یې جلا او هغه سستي راوستونکې ماده یې جلا هغه د عقل زایلونکې او نور کیفیاتو مستي راوستونکې ماده یې جلا. نو کله چې په عطرو باندې دی ګډوي نو یوازې دغه ماده چې دا حرکت و عطر تورکی کې سرعت دی د دغه لپاره دا ماده په ګډي وي. نو دغه تحقیق علماو کړی دی او دا یې ویلي دي چې دغه شی چې دی یعنی دغه عطر تیار یا دغه سینټ استعمالول جائز دی په دې کې هغه الکول ګډ نه دی چې د هغه په استعمال سره کالي مرداریږي. او دغه مشروبات چې دي دغه مشروباتو کې هم دغه څه تحقیق کول پکار دي که چیرې دغه یقیني الکول په ګډ وي د 15% وي که 10% وي دغه مشروبات حرام دي خوړل یې حرام دي رانیول یې حرام دي په دکان کې خرڅول حرام دي تجارت یې حرام دي. او که چیرې الکول په ګډ نه وي او یا دغه څه تجزیه شوي الکول په ګډ وي چې هغه یوه خاصه ماده وي هغه حقیقت یې بدل شوی وي دار حرام شي حقیقت چې بدل شي بیا مردار نه دی که چیرې خوشایي وسوځل شي ایرس هغه ایرې بیا مردار نه دی. دغه الکول چې حرام دی نجس دی د دې حقیقت چې بدل شي تجزیه شي بیا مردار نه دی. نو دغه مشروباتو باندې که چیرې دغه څه تجزیه شوی الکول ګډ وي خو پروا نه کوي او که چیرې دغه څه یقیني الکول ګډ وي نو بیا د دې استعمال حرام دی. دا شی معلومه ول پکار دی. په هر صورت باندې آیات ترجمه کو په دغه آیت کریمه کې یو بل موضوع هم شته. الله عز وجل فرمایي ويسالون فشتن بوکی دی کستا سخه اے پیغمبر عن الخمر د شراب سخه والميسر د قمار سخه قلت تو فيهما فد يدوارو كي اسم گنا د كبير لوي گنا د او منافع او گچي او نفع دي للناس د فار د خلق و اسمهما گنا د دوارو چې د اکبر ډير لوي د من نفعهما تر نفع د دوارو که شراب سنا فلري یو سل عزت تو خوان د یو غړي ساتي راي دي او که خمار یو څه ګټه لري چې لنډ پیسې پلاس د لدار سکه لکه یو غړي کې ساتي راي نو دغه که خمار دی او که شراب دی د دې هغه تاوانونه او گناه چې دا هغه ډېر لوی نو په کار داده چې په کلکه ځان ځینې وسکي. ویسالونک ماذا ينفقون قل العفو د دې آیت کریمه شان نزول داسې و چې صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ورته ویې ویل چې یا رسول الله هلته مخکې داسې آیاتونه راغله ده چې تاسو مالونه خیراتوئ د الله په لاره کې نفقې کوئ قریبانو ته یې ورکوئ یتیمانو ته یې ورکوئ مسافرو ته یې ورکوئ موږ څنګه وکړو؟ آیا دا موږ چې کوم مال لرو د خپل مال راواخلو ټوله دوی ته وله ورکړو نیمی وله ورکړو څلرمه پټه وله ورکړو څومره مال وله ورکړو؟ الله عز وجل دا آیت کریمه نازل کی په دې آیت کریمه کې ورته وښودل چې هر انسان یو د دنیا ضرورت لري یو د آخرت ضرورت لري ته چې کم مال لري ستا چې د دنیا کم ضرورتونه دي، خوراک دي، څښاک دي، نه جوړی ده، ستا هغه اشد ضرورتونه چې دي هغه په دغه پیسو باندې پوره کړه، او کوم پیسې چې دي بالابود سول هغه بیا د آخرت ضرورتونه به پوره کړه. پیسې چې تا ته په لاس درسي هغه عاجل د دنیا ضرورت چې دي هغه به پوره کړه، کومې چې پاتې سول هغه د آخرت ضرورت به پوره کړه. د آخرت ضرورت دا دی چې مسکینانو ته وله ورکړه، د الله په لار کې مصرف کړه، او د آخرت ګټه په وکړه. دغه پیسې د آخرت په پیسو واړوه، د آخرت پیسې بیا صدقات دي او نیک عملونه دي. نو ځکه الله جل جلاله ورته فرمایي ویسألونه، پوښتنه به وکړي دوی که ستا څخه ماذا ينفقون، ماذا څه شي ينفقون، دوی خیرات کی، کوم شی خیرات کی. قلت ورته ووایه العفو، هغه زیات د هغه اصلي حاجت څخه، العفو زیات د خپل حاجت څخه. دغه او تاخیرات کی هغه اشد ضرورت چې دی اول هغه پوره کی، او دغه اشد ضرورتونو څخه وروسته بیا د بلابود مال خیرات کی. تاسې ما کوي لازم نه ده چې خپل ضرورت پرېږدي او د بل چا ضرورت په حل کی. قسم صحابه او داسې هم کول، هغه ډېر لوړ مقام او ډېر ګران کار او ارسو کې نشي کولی. کذالک په دغه ډول باندې یبینو بیانوي الله الله جل جلاله لکم تاسو ته الایاتی آیاتونه نشی د حقیقت او د الله د پیدا کولو لپاره، لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تتفکرون، تاسو فکر وکړئ، په دنیا او آخرت، په دنیا او په آخرت دواړو کې، په دنیا او په آخرت دواړو کې تاسو فکر وکړئ، د دنیا په کارو کې هم، د آخرت په کارو کې هم. په دې کې څه تفصیل شته؟ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر. دا آیت کریمه بیا د یتیمانو په اړه باندې نازل شوی دی، د یتیمانو د حقوقو په اړه باندې. د یتیمانو په اړه باندې مخکې یو آیات کریمه شته چې الله جل جلاله نازل کی، او په هغه آیات کریمه کې مسلمانانو ته وښودل چې د یتیمانو مال څوک خوري دا په حقیقت کې اور خوري. ځکه په یو حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله معراج ته تللی وو، نو ویلیدل چې ځینې انسانان داسې و چې دا لسونه یې داسې غټ شوي وو لکه خونې، او دننه اور پکښې بل و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړل چې دغه خلک ولې دغسې په دغسې عذاب باندې اخته دي، دا نسونه یې ولې داسې لوی لوی دي، او دا څومره لوی اورونه پکښې بل دي. جبرائیل علیه السلام د آیات کریمه ورته ووایه ان الذين یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. هغه کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوري دا په حقیقت کې اور خوري. نو دا د هغه آیات مشتاق دی، دا خلکو د یتیمانو مالونه په ظلم خوړلي دي، او اوس په دغسې تکلیفونو باندې اخته دي. نو مسلمانانو چې دغه صحابه و کرامو چې دغه وعیدونه واورېدل، نو حتما به داسې صحابه وه چې یتیمان به یې د غاړې وه، او د یتیمانو مالونه به ورسره وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، دغه د یتیمانو مالونه زموږ سره راسره دي، دا یتیمان چې موږ ساتو، دغه یتیمانو ته اوس موږ د خپله ځانه څخه خوراک کوله ورکوو، او دغه مالونه یې ور وساتو، او که د دغه مالو څخه د دوی نفقه ولول. الله عز وجل دغه آیت کریمه نازل، الله عز وجل په دې آیت کریمه کې دوی ته وفرمایل که چیرې تاسو د دې مالونه وساتئ. بل آیت کریمه کې بیا تفصیلي خبره راځي د دغه یتیمانو په اړه باندې. دغه آیت مفهوم داسې دی که چیرې تاسو توان او طاقت وي، تاسو دوی ته د خپله جوبه څخه خوراک کوله ورکړي، د دې مال ور وساتي، او که مو چیرې توان او طاقت نه و، نو د دې مال چې دی دا راواخلي ویې چلوئ په معامله باندې، او په معامله چې مو وچلوئ دغه پیسې چې وګټلې د دغه څخه د دې خوراک او څښاک وله ورکړي. او که چیرې ته خپله غریب وي او مسکین وي، څه چې نه درلودل سم ته خپله په مضاربت دا مال ځینې واخله، چې ګټه یې کول نیمه یې تا اخله نیمه یې د کوله ورته. او که مو چیرې کوشش دا و چې مالونه جلا کړي خو یې کړي، او که مو چیرې توان نه و نو سره ګډه کړي. الله مفسد و مصلح سره پیژني، هغه عذابونه چې ورکړي هغه مفسدانو ته ورکړي، مصلحانو ته نه ورکړي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي یسألونه، پوښتنه به وکړي دوی که ستا څخه عن الیتامى، د یتیمانو څخه. قلت ورته ووایه اصلاح، ساتل د مال لهم د دوی لپاره خیر بهتر دی چې جلا یې ورته وساتي او بیا یې وله ورکړي. هغه ورپسې آیت کریمه کې چې راځي چې دوی کله ځوانان سي بالغان سي بیا یې وله ورکړي. وان تخالطوه، که چیرې تاسو یو ځای کې هم دوی فإخوانكم فسرون استاسو دي والله الله جل جلاله چدي يعلمو پيجني المفسد فساد كونك من المصلح دي إصلاح كونك سخا چوك چه مفسد وي چوك چه مصلح وي دا الله سر پيجني چوك چه خانت كي اغا الله پيجني چوك چه تقوى كي اغا الله پيجني اچ فروانا كي دا غمالونا دي استاسو فنور مالو گرسي او تاسو ددي او مالته حساب کوي او کټ ژوند سره وکي ولو شاء الله کثیر اراده و اذا الله جل جلاله لاعنتكم خام خاب يتسختي ني ولي واي تاسو يعني احکام به د تسخت کړي واي او دا د اعتماد معلومه به په داسې طریقه پر تاسو ساتل لازم کړي واي چې تاسو سخت تمامه دلای ان الله بشك الله جل جلاله چدی عزیز ذات غالب دی حکیم ذات ته حکمت چشتن دی الله جل جلاله په هر سنا او په هر فعل کې حکمت لري نو پته واچ باندې پر تاسو باندې نرمي او مهرباني کی او پر تاسو باندې داسې خار نه یز دی چې هغه تاسو د توانه څخه وتلی وي صدق الله العلی.